درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو ساج ملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې و کلتوري او فرهنګي خبرونه ده. خو تر هغې مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خوست امنیه کمانډان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایراني امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وژلي. د خوست والي محمد عالم فدایي نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیري ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې ور باندې په سړک کې یو خودل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبرې شوې خبر پانه کې جنرال باباځای هیواد ولست یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څوار لسورزې مخکې د خوست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی وو. لاغې مخکې نوموړی د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تېرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګند ونې کړي تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبې په ورځ د 50 مړو د موندلو خبره کړې وه. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 15 نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلن جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګمان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سري وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې یې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. لحظاتی رډیونه خبرونه اوري. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خارې یو شمېر اوسېدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. درنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا ویجاړۍ لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنګ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتره کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي، سو په لیبیا کې د پلازمېنې طرابلس په نیولو کې د جنګ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویې ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پوز له 900 تر 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتره کړی. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي، خو د په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیات ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په طرابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي، خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګه ولاړ دي. دا خبرونه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پایل کې خبرونه مو واورېدل. اوس راځو څو رپورټونو ته. تیره شپه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس د دې ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم په سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې وژل شوي دي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
تیره شپه ایوا وجه او څلویښت دقیقې د پیشنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیره شپه وسلوالو د نادرشاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت او روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې لدې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزنی کې چارواکي په سوونو داسې ماشومان دي چې په درنو او خطرناکو کارونو بوختي. دا دي ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بام لویدلې چې اوس په غبرګو پښو مایوب دی. حبیب الرحمن تاثیر نه یوازې د کریم الله کې سره سره شریکي، بلکې په غزنی کې مو د ماشومانو له وضعیت هم خبرې.
دا تاسو مې په داس لبه راول ونه ډیر پازه بیرته اسلام خوږی پیو درس کوي.
دا د شپږو وړو ورونو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه را لویدلی مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د را لویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5م ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسېږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي.
نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
اوس دلته په غزنی کې څه کوې؟
ورشو.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور ورونه خوندې لري؟
کسی را ورونه.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لري؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي؟ ولې؟
دا تاسو مې په داس لبه راول.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخانې ته نه لاړې؟
نه نه. ولې؟
ولې؟
ای پیسې
دغه په لکڼو چې ګرځي وسایې؟
ولا ډېر پازه بیرته لاسونه وګوي پی درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کار چوانه کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکور بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
5000.
نو دغه 5000 بیا پر کولای شي؟
ولا څنګه پر کی سوک سوک.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سوک.
مکتب ته په دغه ادرس دې کولای شي؟
او
تو خو مایه به یله کور تر مکتب په څومره وخت کې رسېږي؟
2 ساعت. دا خپل دارا سوجو ته ورسېم په 8 بجې ورور.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د پرنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوختې. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ تر سره کړی ده. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 1500 نفر شاخه پر خطر او عادي کاروباني مسؤلیت لري.
دا غزنی ولایت لا تل سو څخه نه ول سواله یو مخت طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزونه محاصره او یا هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو لدې عملی ډیری ماشومان له ښوونځیو لري یا هم په درندو کارونو بوختې او یا هم د بیکاری له امله په بد حالت کې ژوند کوي.
جوان
طریقه ش پولیس او یو شوی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې د بشتا سکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، مخکې لدی چې زما همکار د آزادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کړي د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون پنځشنبې د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 50مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ. او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 5 کلونو لپاره تمدید نه کړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنې د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په اوومه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,00,625 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو ځاشه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حوالہ ارستو په هغه باندې سوچ وکړو، او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاس بارې زکوم چې هر امتحان کې وځو نومره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو،
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کېږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کېږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خو به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره بل کاغذ به دي دنه سینول او په پټای غته به لګل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجالا کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بېله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغه نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته ارزښت شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کېده، رسمي مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دینه استفاده کېده.
هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې که نه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. زموږ ډېرې شاعران خبره کوي چې نوې شاعري ده او د نوې شاعري غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعري غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه که دا راته وایي د نوې شاعري غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه به زه دا درته ووایم چې مطلب په یونان کې چې کومه منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات
او شیان چې پکې کاریدل د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیش ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنزم په شاعرۍ کې مډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږه لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ می خپله تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دی. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپله تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه یې.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما ورته مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودته نوبل پرایز ورکې دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب زموږ یو
ما یو بل شعر هم درته
امغې ته راځم، د مډرنیزم او د پوسټ مډرنیزم خبره ته مخکې کوم لکه هغه شعر وای بیا به وروسته په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلي، دا بل زتا ته د مډرنیزم په اړه بیخی یوازیم ویریږم ډیر،
بیخی یوازیم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنیزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدی بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه به اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نسی ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنا هم نه ترې راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم مبهم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر دارنګ شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولای شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر د په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي. د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي. د پوسټ ماډرنیزم شره نور باندې کیږي، ها دا بوشي چې دا د پوسټ ماډرنیزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب لوغو احساسات او لوغو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ ماډرنیزم دا مباحث پیاوړې شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکارول شي، آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه ولولې، مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه یم مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی کنه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولاتاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان سیب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم، دی یو لیکوال، دی یو شاعر، دی یو ژباړون کې پتوګې پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تاند یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی، په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته،
او لومړی ځل لپاره ما هیڅ کړی چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه و چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی. مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه استاد اجمل ښکلی چې د ذاکر نایک دو کتابونه مو ژباړل، او همداراز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنه. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې. کتابونه همداسې چاپېدل، ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځولو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدل چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله. اوس هم مطالعه کوم، مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، هغه وخت کې مجلی بزدي ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله. زما په کالج ته به ما هر ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله. د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ول د هغوی دپاره دود شول، او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاد، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان اجای بهیر. زه ډېر وړوکی وم، کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورتنور تخلیقات. کله البته د نثر په برخه کې، مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیر ټولګا دشا میزړه، او ټوټی چی دی هغه خزا مینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو، په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اووه اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه، ناول هم لیکم. ناول یو دو باندې نورم شروع کړو خدا اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او ها از من غوړیدم کې په مصفته لوسه کې چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه دا په یاد زما ډېر نه دي دا
ډېر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی مانیر دی استاد ټول 500 اثر دي
ها تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبی بهیرونو کې روان دا واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکوي چې زما سره مينو د دې ادب سره او د تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیره مينو او بل الته په دې ورته جوابان زه ډیر لاس بارې زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبم دې لیک کړه دې
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوندې کله چې پښتو ته راوختم ډېر ان اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو دا سی لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره کړ ډمه یې راته ویلې ډمې تخلص یې راته او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه وه چې چادری به د سر نه لری کول او چپړی به سالری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی او په خېبه خور ډکی یو جول چشمه وی چې غازی سیال سوي چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی د واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې ترانه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه می ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلې کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستي وخت شوري شي بس دا زما د فار بیا
اولادونه دی غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندي شي او زما نه رسته د زما اثر وساتی دا ټول پښتنو دي دا وی په حق
ډیر مننه. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوې په هنري بڼه پکې شرحه کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دې ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی و. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیږ ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله. یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل: ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې همدومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې کی اوچت کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په 12 بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا 2 کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3300 کېږي. عاجل واټ ته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې 2 ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نه زړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي، ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډې ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له 2 نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې 10 ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي، دیو کور د شور قصه ده، دا په جنگ ناولی کیگی، دا په مینه مانځی کیگی. دا پښتو د تاسو ګورئ، دا پښتو د تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شور را تیریږي، د لوی زور را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري. ته هم ړوند یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو. د هر کور را تیریږو، د لوی زور را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بې باوره، مونږه دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي، توراباً د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه، دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینېږو، مونږ پہ بیا هم خپه کېږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځی کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بې باوره، مونږ دواړه د ژوند د مور قصه ده. که غنم دی که دانه ده، دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا
دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا